سبایی دست و شادی به شمار است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. گرانو دوستانو ستړي مشه، زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. لا پرون راهیسی تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په غنو ولایتونو کې تر ډیره پورې مراد شوی او د کومې لوی پیښې رپورت نه دی ورکړل شوی. په دې خبرونه کې بیلابیلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده او په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 14,000 کسان مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاوله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل شوي 10 کسان تر خاورو او ویجاړ شوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل شوي دي. د طبیعي پېښې کې کرنیزو ځمکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خوشینی ښودلې ده. د ارګ په ویلمی کې د شاغلی غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینې د هیواد د فرهنګ لپاره یو لوی ځای بللې ده. په ویلمی کې راغلي چې اکاډمیسیان لایق د پښتو او دری ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپږو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولی دی. لایق د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په وروختون کې عمر. لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 1 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په یمین خیلو کلي کې زیږېدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلې دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادې راډیو ری. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 1,400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1,200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشتي ایالتونه دي چې د کورونا وایرس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 9,500 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې په دې هېواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 4.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په دې هېواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه شوي دي. په امریکا کې د مولداوا یو تبع د توطیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپېژندل سو. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل 30 کلن والیریان چیوچاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 568 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبع سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پېژندل سوی و. میدویدیف د انفراج شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هېوادونو کې د سایبري غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پوری دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو په رڼا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته یوې جوړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر له نن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنه شته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلی ټرمپ ویلي و چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لندو ویډیوګانو لامل په ځوانانو کې ډیر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت هم دې اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشوت او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ننګرهار کې د خیبی ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساره په مخ کې کلونو کې نه ولیدل شوی لږ تر لږه د شپاړس کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غزبول وختنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایک پرون وفات شو. د په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبريږي. له موږ سره اوسئ. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو له امله شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیبی ولسوالۍ کې راغلي دي. له ننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو امیرزی صاحب، مهرباني. امیرزی صاحب دموږ غواړئ؟ تاسو بوواو
رمضان ته لکه څنګه چې تاسو دا وکړه ننګرهار کې د خیوی په ولسوالۍ کې من څار وختي شاوخوا څلور بجې ډېر سخت توپان باران راوته ولسته او د دې له امله نو سیلابونه راووته چې وروستي معلومات سیلابونو کې شپاړس تنه چې پنځلس پکې کوچنیان دي او یوه مېرمنه دوی په خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
داسې معلومات نشته چې دغه پنځل لسنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلي. په مختلفو سیمو کې د سیلاب د تلفات اړولې دي او کنه په یو سیمه یو کلی یا په یو برخه کې دي؟ موږ ته موږ ښه نه راځي. موږ ته مغک سي ناراضي په ننګرهار کې زموږ خبريال سحر ګل امیر زید وو چې د ننګرهار د ورختونو او سیلابونو په اړه چې لکتر لګه د شپاړستنو د وژل کېدو سبب شوی ریپورت راکو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوسکونړ ولسوالۍ د کلټک اړون زوړ کلی کې نن سهار د سخت ورختونو او سیلابونو راوتل لامل د وی میرمنې په ګډون شپاړس کسانو ته چپینځل لس پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي د نوموړي د معلوماتو لمخې په پیخه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبرې د پیدا کولو هڅې روان دي د خوګیانی په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګ فصلونه هم ویجاړ شوي او ولیدي موږ په روانو خبرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري
دا ازادي راډیو دا د پرون یاوړ مشپیل دوله سبجور راهسي په افغانستان کې د دوړو لورو ترمنز اوربند نافذ شوه دی د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیلو ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي ریپورت نه دی ترلاسه کړی په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربند مراعت شوی دی په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی پردیس صاحب په دې تړاو نور له تاسو اورو
مننان صاحب خاطر پردیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د اختر لپیل سره تر دا محل کومستره امنیتی پیخه نه درامسته شوی د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي رادیو ته ویل اوربند تر دا محل سم عملی شوی دی هغه وی
از دې روز کې آغاز
د وی لتیرو رزی را په دې خاطر اوس کوم ستر امنیتی پیخه نه درامسته شوی خو له بد مرغه د اختر په شپه طالبان په لوګر ولایت کې وغمی زر رامسته کړ چې په ترڅ کې ګن شمیر افغانان ته مرګ جوړه واخته مونږ هیله لرو چې د اختر تر پای پورې د اوربند سمته عملی شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخی ته هم لبیک ویل شي طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندل ویل دي چې د دې ډلې کار نه دی د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتن کړي د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي ان صاحب تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر لوی خارونو کې خلکو په آرام فضا کې اختر پیل کړ خو نن د اختر دوه مورز د تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قرباني څخه یعنی د قرباني له فرصت څخه دوی بیکاره شوی دي خپل کورونه څخه راوتی دي د چکر او د میلی زینو ته ورځي او یو بل کړه درو پړ د پاره ورځي بلان سیپ
مننه کوو خاطر پردیس لا تاسو نه موږ په روانو خبرونو کې بیا هم لا تاسو سره په تماس کیو په راتلونکو خبرونو کې موږ په دې هم وغږی ګوچی خلکو د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراعات کړې دي زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي د چدي اوربند په مسله مو خبرې وکړې او د چارواکو له څرګندونو مو واوریدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی په کونړ کې ځایي خلک دینی عالمان او قومي مشان بیا اوربند ته خوشاله دي خو د غزولو هله او وخت نه لري له کونړ څخه در هله انوري په ریپورت کې پرې تفصیل اورو
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي رادیو ته ویل
د ریاست جمهوریت افغانستان او د رنګ د مخالفین چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځې اوربند دا تمدید شي او په دوامدار توګه باندې اوربند شي بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سترکالی جون مسلمانان تیر کی
د یاد شورا مرستیل مولوی عبید الله بهاری وی اوربند پل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیاتی شوې دي.
د دوه لورونو چې د طالبانو او د حکومت د لورونو د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي، او د دوه لورونو مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي، او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمنګا د امیدونو ولاره ده چې زمنګا امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنی په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده، او کوغه عوام دي، او کو مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. مونږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره همدا ویره و چې په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کا، او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوه، دوی له طالبانو حکومت دواړو وغوښتل چې اوربندي وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل نه تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په خار کې د یو لاریون لاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوی اوربند ملاتړ وخود، او د اوربند د غزیدو غوښتنه وکړه. د ملي صوبه ټولنې ولایتي مسؤل فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانیو ستړي شوي، او اوسنی اوربند ته خوشاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي، او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنی اوربند په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دي د جنگ څخه ستړي دي، که خواته دي او که دې خواته دي، دواړه دي باید د ورورۍ سره لاس ورکړي، نور د جنگ نه کوي او وینې تویول دې بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنای او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپو ورځو کې د دواړو خو لوري د اوربند په ملاتړ د لورین په بڼه خار تر راوتلی، او غوښتنه یې داده چې د دې اوربند د غزولو لاري د وژنو او ورانیو رواني غمیزه ته د پای ټکی کې خدل شي.
دا در ورځنی اوربند هر کلایم کړای دی تلیفون اندامي په ټوله خو دا غاخ کی چې دا اوربند وزغوی نه را د قاتل کتول د ځوانون کای خو دی کای د فات دی دا ټول جوبلیګی مړکیږي.
موږ افغانان له جنگ استډیو واړو دا در ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي، دا یو لومستر هدف وو.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې خبريږي، خو تر هغې مخکې یو نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت څاروان په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه هان صاحب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یو چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني، د نوې محاکمې امر وکړ. د باستن لپیش دو کال وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمه چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باستن د ځغاستې د سیالۍ د پای ته رسیدو ځای ته نږدې د دو بمونو په وسیله چې له بخار دیک څخه جوړ شوي وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو له عصمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استناف فدرالي محکمې د هغه چچنیایي ټبرې امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکادمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. عصمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونځي د پښتو څانګې استاد په هنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې. په فایل کې ښاغلی بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېر خوشحالي سره وایم دوایم چې ډېر دردونکي پېښه وه د لایق مړینه. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستره هستي وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د هغه شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخواني قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل، چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق صاحب د خپلې ایډیالوژۍ پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپلو شعرونو کې د خپلو شعرونو په مضمونونو کې هغسې یو ټولنه غوښتله، هغسې یو انقلاب یې غوښتو چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دغه خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وچلیدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راتلو، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وچیده روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر سیاست سره تړلې وی لدی استا او د خلکو په زړونو کې به د سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس
لایق څه په دې روسي کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو یعنی د یو ملي شخصیت په حیثیت تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ولازول شو ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم کار شي د لایق شیر کار شي هلته د دغه ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه وو کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مو د ارواښاد سلیمان لایق د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړی او زموږه غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته کوکی وړاندې په خبرونه کې یو اربیام د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګه 19 پروګرام د زهرو کاروان دراورو. خو تر هغه مخکې و بل موضوع د لومړي ځل لپاره یو چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2 میلیونه او 1 لک ډیر موبایلونه بازار کې پلورلې. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلې دي. د کانالیز چیډونکو شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلې دي. کانالیز وی هواوی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورلې او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلې دي. سامسونګ په یاده موده کې 35 میلیونه او 1 لک موبایلونه پلورلې دي. د کانالیز د اټکل پر اساس دا په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وی د هواوی تر اویا سلنې ډېر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډېر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هواوی ډېر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې لخپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو، نن د شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر څلورو بجو پورې ترشنه آسمان لاندې خبرونه په شوندۍ بڼه خپرېږي چې تاسو بام پکې برخه اخلي او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو راڅرخي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
په ننګرهار کې د ورښتونو او سیلابونو له امله شپارستنه وژل سوی دي. د ننګرهار د والی وینا توله خو ګڼې ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن سهار د دې ولایت کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زاړه کلي کې وژل سوی دي. ښاغلی خو ګڼې ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې یوه میرمن، 15 ماشومان شامل دي. دوی وایي څلور ماشومان نور ټپیان سوی دي او یو ماشوم لا اوس هم لا درک دی. د ښاغلی خو ګڼې خبره لزګونه کورونه او کرنیز ځمکې دغه سیلابونو ویجاړ کړی دی. دی وایي یو کمیټه سیمې ته رسېدلې څو زیانمنو سوی ته بیړنۍ او لومړنۍ مرستې ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکرمیسین سلیمان لایق پر مړینه خوښینه ښودلې. د ارک پی ویلامی کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې د سلیمان لایق مړینه د هیواد د فرهنګ لپاره یو لوی ځای بلل ده. ښاغلي لایق پرون جمعه د زمري په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په ورختون کې ومړ. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایروس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه سوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیر ډیروالی پکې ثبت سوی دی. بلخه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې دی به په امریکا کې ممکن سرلنن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. د امریکا د حکومت د امدی اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشوت او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. او په امریکا کې د مولداوا یو تباه د توتیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپېژندل.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره لسولری یا المریز برښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد د میاشتې پر 1 نیټه په زلن ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرام تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی و. تر اوسه پورې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په دریو ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویاند محمد منصور اونبی آزادۍ راډیو ته وویل د پنشیر پولیسو د اسد میاشتې پر ومه نیټه 1.5 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې و چې دا چارس په یو باروړونکي موټر کې له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشه یي موادو په تور و نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشه یي موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅوونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیه قمندانې ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 0 ډیری ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1 لک ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2 لک ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 12 سنه نیول شوي او دوکانونه یې تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحاني ازادۍ راډیو ته وویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې 1.5 کیلوګرامه چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډېر شوی دی. او د نوې ورستې په خداده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشه یي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټ کا نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریا کوي چې هم د پودر خرڅیږي هم د خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې سمرسته کولای شي، په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولای شي شیخ خپل علما واڅي ورته وي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکوم شو خان سر.
اوس خبرونه د لمریزي یا سولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثره بزګران د کوکنارو د کښت او بولو لپاره له سولري یا لمریزي برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت هم دا مني چې لمریزه برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د لمریزه برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی بولي او وایي چې بزګران کولای سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي، خو د بازارونو د نشټوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که پورستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شو، نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل، خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښ کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
چاهایی که با استفاده از اونمو واتر پمپ های سولری از او آب میکشن
زمین. در کوکنارو در کشت پاره باید ووایم چی خلق لساگانو سخه در سولر او واتر پمپ وسیله او برا کاجی او بیا در کوکنارو کشتونو پو بوی. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څیړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16,000 دستګاوې جوړ شوي دي. د دې دستګاوو ډیره برخه په هغو سیمو کې جوړه شوي چې هلته کوکنار کرل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډیر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅیږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت ټول کرل کیږي. د دې کرنې علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي او بل ګټه هم ډېره ده. غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېدل هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډیر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څیړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل شي چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامه روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د جېر ډول زندانیانو د آزادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د اتحاد ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو ته هڅوه، هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نشي همدلته تاریخ کره کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څیړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخت دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو معتدینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتدینو دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې څو برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا دی چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي او له بل خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. خو افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لیست هنوز آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو سوی. د لیست پر چمتو کولو او قاچاقونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو سو، د لیست له مخې به د نشه یي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشرۍ مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خط شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او یا خرڅونکي دي، او اکثره هغه مجرمین دي چې دا جرمی څو ځله کړی دی. د روسي په میاشت کې د نشه یي موادو یو شمیر قاچاق کوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدل او نشه یي موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موته تر څو ځله درملنې وروسته بیرته پنه شو وخت شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه یي موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عمل کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانه کې ما یک متاد تداوی می
کله چې موږ د یو متاد درملنه کوو، باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو هم دا عامل دی. کله چې د متاد درملنه کیږي، متاد خپل وایي چې ساخان د دوی کورونه ته ورزي او د نشي مواد وړاندې زورته کوي. کله چې درې ورځې پر لپسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغه بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دا ډول وضعیت زمر لپاره واستونزه ده. تاسو کله متاد سر مرکه وکړي، زمر په مرکز کې لشت لږه څلور 15 ځله درملنه سوي ده، خو کله چې رخصت سوي نو په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت د دې سبب سوي دي چې بیرته په نشو باندې اخته شي.
وادار څاخته کې ری ویره به مواد مخدر.
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د خرڅولو شبکې انده چې د معتدینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتدینو باندې نشه یي مواد خرڅوي.
یو شې ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یو والی ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د نوو اړیدونکو تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واوریدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکو او خرڅونکو آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډیر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره مني، خدا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې سمرسته کولای شي. په چیر بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولای شي او دا مبارزه به څومره موثره او ګټوره وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشان خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوي دوی دغه ترسره کوي او دوی په حال کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان د اساسي ستنیو بسټونو ټول پم د قومي مشانو باندې ولاړ دي، په جرګو مرکو په تیګو په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دند او د دوی مکلفیت او مسوله جوړیږي چې دوی وایي چې روره زبدي کلی کې د نشي تو کرکل نه منم، او قواعد دی اصول دی هم د شریعت هم د اسلام هم د حکومت هم د قانون. نو دوی کول شي چې په خپل کلی کې په خپل ټولن کې په خپل ماحول کې په خپل چمګاوند کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دی دوی مخنیوي کول شي او ولوسنه دي خبره مني. اصلا همداراز یو بلخه لارې د نشي توکو د مخنیوي په یو ټوله کې د مخاورونو لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا چې دوی ډېرې وخت زیات دی علماء سره څنګه څنګه پد کیږي په جرګو کې په مرکو کې په پریکړو کې په شخړو په حل کې. دوی کولای شي شیخ خپل علماء واڅي ورته وي چې ملا صاحب د جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولوسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي. او بل همداراز هر قوم ځانګړی دول لري په افغانستان کې، ځانګړی نخ لري د جرګو د مرکو. نو کېدای شي چې دوی د هغه نرخونو له مخې ځینې یو ځانګړی شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکړل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه وي دومره به ناغې. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بل خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشه یي توکو باندې روغ دی وي وخته وي، دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی ده ولې فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو حکومت خپل مربوطه محلي حکومتونو ته ولایتي حکومتونو ته او زمونږ پورته کې مرکزی حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لاس دې مخنیوي باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅې، څوک د پلونو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوي دې خپل وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څنګه کوي خیر تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو پال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کل نه برازي ولسوالۍ ته په ولسوالۍ باندې فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکیږي، دې نشي توکو نه مخنیوي ورکړي. کوي هغې نه وروسته بیا به پسې خل را جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را دلګۍ کې را جوړی کې را ملګري کې بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړ شي او لاړ شي مرکزي حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره وزارخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دې لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي دوی به نشه یي موادو بوټي نه کوي او څوک به نشي نه کوي، آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په اړه سیمه کې چې د نشه یي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي، نو دا نورو لپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدل شي خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیګه یخي، نو تاسو دې تجربه نه استفاده وکړئ او هغه بیابل ته وایي، هغه بیابل ته بالاخره په اتفاق کې شکل وایي، یو پریکړه لیږوي، یو قانون یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سره د ولایتو په دغه ټولو رسوالیو کې هر څوک د دغه تجربه نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه په تنګ سوي ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
قومونو مشران او مخاور دوه کار کولای شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅي چې دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. خپل قومونو مشران هم کولای شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زمونږ تجاران لرو سوداګر لرو دې لپاره وهڅي چې په کور کلی کې د سیو څو کارخانې راوړي یو څو ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیس کې ورته دغه لاس شل ډیر ځوانان زمونږ روښوي دي د پدې ځکه وګماري او شال تلل شي خپل روزګار او ژوند کاروبار کوي. مسؤلیت او اشتغال دې بهترین لاره دې روښپات کېدلو ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاج صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اختار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والي په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي والي څه ورته وایي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می دیکھا در ولی خان سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوڑ تا خیر خیرت دی
شکر دی
رازا رازا جمعه گل لالا پا دقا تو شکا کینا
کور دی ودان سے بس دقل تا بکینا
جمعه گل لالا خیر خدای سنگ دی زدر پیاد شم
خیر لکوم شو خان سے
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
دیر بدر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپین خبره وکا
بل زوی می هم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرام هم پودری شو
وو اکرام هم پودری شو ولی با نپودری کی گی کلای لپودری آنو ندک دی
یارا دخو دیر بدا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوه غوارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی ما پریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا تا پاتی شی
نو څوک خان سه اولادونه به مولیونی کیږي او موږ به ورته ګورو په کلی کې درې ځای ښکارا پوډر خرچيږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نشو ورته ویلای
څه شه درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پوډر خرچوي هیڅوک څه نشي ورته ویلای
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوی دی
خان سه هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته خپل کار شروع کړ
خا داسې خبره ده
خان صاحب ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی
هو ورسره شریک دی ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی
ټول کلی خو به وایي خو ثبوت یې لري
هو ثبوت یې شته زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري ولسوال ورته وایي چې ماته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي
هی خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی
والي صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پېژنئ
هو پېژنو یې دا د لیست راسره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والي صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والي صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والي صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایئ هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والي صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والي صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې راسره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والي صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسو ریختیا وایاست، دا ریختیا هم چې ډیر لوی مشکل دی.
والی صاحب، خدای به کوي او تاسو به کوي، زمونږ غم وخوری. ګلالی ګلالی ځوانان مو په نشو اخته شول، خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ، موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو.
آرام آرام، تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو، تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅوونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ. ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ، ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي، مونږ یې نه غواړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.